درنو اوریدونکو السلام علیکم، زه ایوب خاورین یم. د امریکا غږ د خبر و اترو خبرونې ته ښه راغلاست. د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ تایید کړي چې په مجموعي توګه، یعنی په ټولو په دې تیرو څو ورځو کې 208 کسان د اداري فساد په تور نیولي دي. د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ پرون په یوه اعلامیه کې وویل چې په تیرو څو کلونو کې په دغه هیواد کې څه د پاسه 100 میلیارد ډالر اختلاس سوی دی. یعنی 100 میلیارد ډالره دغو کسانو او یا نورو کسانو دلته اداري فساد سوی دی، او تر اوسه پورې په دغو ورځو کې 208 کسان نیولي دي. خو دغې خبر نه وړاندې هیډلاین یا سرخط د خبرونو هغه وخت جوړ سو چې کله 11 شاهزادګان د دې خپل شاهي کورنۍ ونیول سول، او په دې کې ځینې لوی لوی نومونه لکه یو شاهزاده طلال چې میلیاردر ده په نړۍ کې، په 45 نمبر ده، هغه تر ټولو د نړۍ بډایه کس دی، هغه هم دی، همداسې نور شاهزادګان، دا ټول په یو ځای کې ساتل شوي دي یا نیول شوي دي. ځینې خلک شاهزاده ولیعهد سلمان چې بشپړ محمد بن سلمان یا د پادشاه زوی دی، اوس عملا داسې ښکاري چې د پادشاهي دپاره یا د څوکۍ دپاره آماده شوی دی، تیار ښکاري. تر دې وړاندې د 2013 کال د لرلید یا ویژن په نوم باندې یو اقتصادي پلان وړاندې کړی دی چې په سعودي کې دا کارونه کېږي. د یو نوي ښار بنسټ یې ښی دی چې هغه 2040 که 45 پورې جوړیږي، او داسې یو ښار به ویني چې دوی د دوبۍ سره پرتله کوي، بلکې د سعودي په اند خو چې د دوبۍ نه به هم اقتصادي زور به یې ډیر وي، او هم به یې امکانات ډیر وي. په هر صورت په سعودي کې څه روان دي؟ ځینې اساسي او په آسانه ټکیو کې سعودي د شاهي کورنۍ د جوړښت، د هغه هیواد د سیاست، د داخلي سیاست او بیا بهرني سیاست د پوهېدو دپاره نن موږ یو داسې افغان ته بلنه ورکړې ده چې دغه په دغو چارو کې ماهره دی، همالته ډېر وخت اوسېدلی، او په متحده عربي اماراتو کې هم کار کړی، او هم همالته اوسېږي. عربي ژبه باندې تسلط د عربانو په څېر ډېر ښه غږېږي. نو دوی دا ټول چونکې زموږ د افغانانو د پوهولو دپاره مو دوی ته بلنه ورکړې ده. الله نور سیلاب صاحب ته ښه راغلاست وایمه. سیلاب صاحب، په د خپرونې په پیل کې سلام درته وایمه، او چې ستاسې غږ او د ټلیفون اړیکه معلومه سي چې غږ مو ښه پاک سوتره راځي، او بیا موږ خبرو ته ادامه ورکو. ښه راغلاست.
وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. کور ودان خوښنه ډیره
ډیره مننه، او غږ مو هم ډیر سوچه پاک سوتره موږ اورو، اوریدونکي به هم اوري. سیلاب صاحب، زما او د اوریدونکو زموږ د ټولو د دې خبرونې یا د دې بحث د پیلېدلو دپاره، که په پیل کې موږ لږ ته شاهزاده محمد بن سلمان را وپیژنی، چې دی څوک دی او دی اوس څه غواړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خوښنه ډېره. نو شاهزادګان خو په عربستان کې نامې خو دا ډېر دي، هلته تقریبا 9 زره شاهزادګان اوسېږي. د عربستان حکومت د 1915 کال نه را په دی خوا د پاچا فیصل، پاچا خالد او پاچا فهد او پاچا عبدالله ابن عبدالعزیز دا څلور ورونو ترمنځ توقع دا وه چې حکومت د پاچا عبدالعزیز د زامنو نه لمسو ته ور انتقالېږي، نو د دغه کسانو کې د یو زوی به میدان ته راوځي. خو هغه د فیصل زامن هم ټول سپین ګیري دي. د فهد زامن په ځوانۍ کې یو زوی په حق ورسېدو، بل زوی دومره دلچسپي په سیاست کې نه لري، بلکې فوټبال او سپورت کې ډېره دلچسپي لرله. کشر زوی د دې وړ نه دی چې هغه هم دا اوس ژوندی دی. عبدالعزیز بن فهد څه موده د استخباراتو ریاست هم کړی و. توقع دا وه چې د شهزاده نایف ابن عبد العزيز ال سعود چې داخله وزیر او دغه زوی چې اوسه مودید لپاره ولیعهد شو به دغه ولایت العهد ختم کړی شو او محمد بن سلمان ته لار هوا را شو. نو توقع دا و چې محمد بن نایف به پاتایي نشي، هغه په دې خاطر باندې چې د خپل پلار سره دیر کاله په عربستان کې د کورنۍ چارو د وزارت د تروریزم پر ضد موینو او هغه د عربستان امنیت په دوه خبرو کې معلومی دی. عربستان د کال تقریبا 3 میلیونه څلور میلیونه 2.5 میلیونه حاجیان استقبالوي د خارج نه او همدغه شان 1.5 میلیون کسان د داخل نه، تقریبا 3.5 میلیونه کسان حج ته راځي او د عربستان حکومت د حج لپاره یو سل زریزه خاصه قوه لري چې دا د حج امنیت نیسي، د حاجیانو تنظیم او ترتیب او د دوی د موټرو تګ راتګ او داسې نه تنظیموي. نو که هر څه په حج کې ناکام شو هغه یو ناکام داخله وزیر دی او که په حج کې کامیاب شو هغه یو کامیاب داخله وزیر دی، دا فایده ګرځېدلې وه. نو دې تر چا پام نه و چې د عربستان آینده دي د داخله وزارت پر ځای باندې د دفاع وزارت د کنټرول لاندې راځي. دا چې نایف ابن عبدالعزیز سلطان ابن عبدالعزیز دواړه د ولایت العهد په دوره کې په حق ورسېدل او یو هم پاچاهي ته ونه شو رسېدلی او وار سلمان ابن عبدالعزیز ته راغی. نو سلمان په دې باندې پوهېدو چې د تره زامنو ترمنځ به یو څه مسابقه، یو څه تربګني، یو څه داسې کمپټیشن رامنځته کېږي چې بیا به د عربستان دغه د سلو کالو خواري په سین لاهو کېږي. نو په همدې اساس باندې سمدستي چې دی پاچا شولو خپل یو ورور چې مقرن ابن عبدالعزیز آل سعود و هغې ولیعهد کړ او هغې چې وکتلو د عمر نه هغه هم ډېر سپین ګیری او په تاریخي لحاظ باندې هغه هم داسې کومې غټې وظیفې سر ته نه وې رسولې چې امنیتي ارګانونو کې دې پاتې شوی اوسي. نو هغه لرې که او هماغه د شهزاده نایف ابن عبدالعزیز زوی محمد ابن نایف یې راوست او داخله وزیري کړ. توقع دا وه چې ولیعهد شو نو حتما به هغه مخکې ځي، لیکن دا چې دغه ویره وه چې کېدی شي هغه کله په چوکۍ کښېني د نورو ترونو زامنو ترمنځ داسې یو حسد او یو مسابقه را جوړه شي چې بیا په دې کښې دا پاتۍ ګډوډه شي. نو خپل زوی ته یې لاره هواره کړه د دفاع وزیري که د خپل دفتر رئیس یې که بیا ورسره راځي که راسن یې ولیعهد که او د ټول عربستان د راتلونکي اقتصاد د 2030 کاله پورې چې عربستان غواړي د تیلو نه استقال لرې کړي او ټولې هغه دولتي کمپنۍ شرکتونه لکه ارانکو چې د تیلو کمپنۍ ده، سعودي ایرلاین دی، بانکونه دي، دا ټول په خصوصي سکتور باندې په تدریجي شکل وپلوري. د دې پرایویټایزیشن چې عربان ورته خص خصوي د دې دپاره یې کمیسیونونه جوړ شو، د دې کمپنیو د ارزونې کار پیل شو. محمد بن سلمان په دې کښې یو څه نوم وګټلو. بله خبره دا وه د محمد بن سلمان دپاره چې د عربستان ځوان نسل چې تقریبا 3.5 سوه زره سعودیان په امریکا او جاپان او اروپا کښې درس وایي، دا 3.5 سوه زره کسان هغه خلک اوس نه دي چې دوی به د هغه 40 کاله پخوا 50 کاله پخوا د عربستان د مشرانو په پلونو باندې قدمونه ایښودل او مخکې به تلل. د دوی ټولو اوس سترګې ښه کافي غړېدلې دي، دنیا یې لیدلې ده، اقتصاد یې ولیدو.
بله او دلته په واشنگتن کې وینو چې
ماشاءالله بعضی غړي لري. محمد بن سلمان د یو ځوان په حیث باندې داسې یو میدان ته راودنګل چې هم اقتصادي پروژې شروع کړلې، هم یې وویل چې د تیلو نه به اتکا نوره لرې کړو او نور عایداتي منابع به ولټوو چې دولت که تیل ارزانه کېږي که خارجیانو سره قیمتونو کې سورانۍ راځي نو عربستان به یو بدیل اقتصاد ولري. محمد بن سلمان په تېرو 2.5 کلونو کښې په دې وڅانېده چې ځوانه طبقه دې ته متوجه کړي چې د محمد بن سلمان په پلان کښې ځای لري او ورله اولویت ورکوي، تعلیمي سکالرشپونه یې ورکړل. ټول هغه سعودیان چې امریکا ته په شخصي مصرف باندې د تعلیم لپاره تللي تقریبا 90 او 100 زره کسان هلته تللي وو او پخوا نه هم 100 او 100 زره کسان هلته اوسېدل، د هغه ټولو مصرف پاچا پر غاړه واخېست او سعودیانو ته یو شکل داسې کالو باندې پیغام ورکول شروع شول چې دا سړی ستاسې راتلونکی مشر دی.
او لیک د دې د اسې د خلکو دپاره د تایید دپاره دلته موږ په واشنگتن کښې هم وینو د ځینو سعودي ځوانانو سره چې ما خبرې کړې دي هغوی د وایي چې د کال 1.5 زر ځوانان د سعودي نه موږ دلته د زده کړو دپاره په دولتي مصرف باندې البته رالیږي او پخوا دا پروسه یو څه ګډوډه وه، اوس وایي ډېر په کښې هغه میرټ یا استعداد پاملرنه کېږي. نو دغه چې موږ دلته د خپلو سترګو لیدلی حال مې درته درکړ، بلې او دلته ځوانان او د سعودي نجونې او هلکان په ښو ښو پوهنتونونو کې سبق ته رالېږل شوي دي او دوی اوس په هغه پخواني سعودیان نه دي. الا نور سیلاب سی سعودي دغه تاسو دغه شاهي کورنی جوړښت راته تشریح کړی. یو بله پوښتنه دلته په عین حال کې چې په کور دننه داسې لړو ډیرو لویو تغییراتو ته چمتووالی نیول سوی او د یو بل لور باندې روان سوی دي، په بهر کې په خاص توګه په یمن کې هم دغه جګړه هم د محمد امدی بن سلمان یا د امدی ولیعهد پروژه یا یو ډول کار بلل کیږي، په یمن کې همداسې په لبنان کې بهرنۍ سیاست هم د ایران په مقابل کې خصوصا تعروزی بڼه غوره کړې ده. آیا هلته هم همداسې فکر کیږي؟ تاسو دې خبرې سره موافق یاستی که نه؟
زه فکر کړم چې دا به د ده پروژه نه وه چې دی سمدستي راپاڅېږي او په یمن کې دې هم جنګ شروع کړي، ایران ته دې هم ګواښ وکړي، سوریا او لبنان او عراق هم په تقریبا د تیرو څو کلونو کې په جنګ او جګړه اخته دي،
او قطر قطر هم ورسره.
او صاحب قطر خو خیر ورستنۍ واقعه راغله. نو زه وایم چې دغه اولی خبرې چې د ده راغلی چې په یمن کې جګړه شروع کړله او یا ایران ته ګواښ کړي، دا خو د منصب په اساس باندې دا کار روان دی، ځکه چې دی دفاع وزیر دی او هلته په یمن کې د دوی د خوښې د هغه حکومت چې د عبدالرب منصور هادي په مشرۍ باندې په ریاض کې جوړ شو او علي عبدالله صالح چې د 1978 کال نه تر 2011 پورې د یمن رئیس جمهور و، هغه حکومت یې ختم کړ او عربستان د یو اتفاق په اساس باندې عبدالرب منصور هادي چې معاون د رئیس جمهور هغه قدرت ته ورسو، او داسې علي عبدالله صالح هلته کلونه په قدرت کې پاتې شوی دی، نو دې ته تیار نه و چې په اسانۍ د قدرت پرېږدي خپل معاون ته. نو همدا سبب شو چې هغه حوثیانو ته لار هواره کړه او حوثیان یې ورکوټې ګروپ و، لیکن د ده د غفلت یا د ده د انتقام په اساس باندې د هغه ورکوټې ګروپ سره ایران مرسته وکړله او یمن یې دغه ورځې ته راورسول چې عربستان مجبور شو د خپلې دفاع په خاطر، او هم د هغه حکومت چې دی جوړ کړی او دوی ورته شرعي او لیجیتیمت حکومت وایي چې په یمن کې بیا هغه جنوب ته منتقل شو، د هغې په دفاع باندې دوی په حوثیانو بمبار وکړي. نو په هغه جنګ کې دوی بې نظمه ورننه ویستل شول، دا چې وظیفه د محمد بن سلمان من حیث دفاع وزیر، نو ځکه په کې د ده رهبري لږه ډېره مؤثره وه، ولو که جنګ تر اوسه پای ته نه دی رسېدلی، ولو که دوی ګټلی هم نه دی خو بایللی هم نه دی، او هلته یو څه خبرې به کېدی شي بیا دروغې جوړې وشي چې یمن یوې لارې ته برابر کړي. ایران سره خبره دا ده چې دلته په خلیج کې چې کوم مشترک کور جوړ دی، مجلس التعاون الخليجي یا دغه ګلف کوپریټیو کونسل چې ورته وایي، دا شپږ هېوادونه چې د 1971 کال راهیسې په خپلو کې سره جوړ دي، او د دوی ترمنځ ویزه نشته، د دوی ترمنځ حتی په تذکیرو باندې سفرونه کېږي، دلته پلان و چې موحده خلیجي کرنسي جوړه شي. ایران کوشش شروع کړ چې دغه جی سی سی متاثره کړي د خپلو سیاستونو نه، هلته د قطر سره بې لانډیوالي شروع کړې وه، په بحرین کې بهش یګان راپارول، عمان تیار شیه دی، هلته هم کله کله لاس وهلو، او کووېټ کې هم شیګان شته دی، کله کله به خلک راپارول، او اوس خو ورته دروازه خلاصه شوه د امریکا د برکته چې هم یې عراق ونیو، هم یې سوریې ته خپه اوږده کړې ده، نو یمن ته هم راننوتل. نو خلیج ټول د ګواښ سره مخامخ شو، نو سعودي مجبور شو چې اخر ټوپک ته لاس واسي او په یمن کې مخه ونیسي، او قطر هم محاصره کړي، او په بحرین باندې هم د هغه درع الجزیره چې دی یو پاس جوړ کړی و چې جزیره به ساتي، یا هغه د جزیرې ساتونکی پوځ ژغورونکی پوځ هغې مخ په بحرین ورمش کړو، او هلته یې د بحرین حکومت هم ډاډ ورکړ چې اجازه ورنکړي چې شیعګان راپاڅېږي، او د بحرین
سیلاب سیلاب صاحب تاسو د امریکا یادونه وکړه، د امریکا له برکته مو ویل، خو په هر صورت زه په همدغه محمد بن سلمان واشنگتن ته هم څو سفرونه وکړل، ځینې بخکاره ځینې پټ، خو په خپل د ولسمشر ترامپ سره هم لیدلی ول. بیا د جمهور رئیس ترامپ چې کله هلته سفر وکړو سعودي ته، داسې او هلته د په سعودي باندې د وسلو د پلورلو ځینې موافقې لاسلیک شوې، تاسو ته په منطقه سیمه کې داسې د واشنگتن او د ریاض ترمنځ همکاری داسې خو نه درته کار چې د یو پروتوکول مخې پریکړه سوي وي چې د ایران نفوذ په دغو هیوادونو کې لکه د مخکې چې تاسو یاد کړل عراق او لبنان او یمن او له دغو ځایونو نه د ایران نفوذ دغه ټغر ورټول کی او سعودي په دې چارو کې د امریکا سره په ګډه په یو کار اخته وي.
نو د سعودي او د امریکا خو هم داسې د مشترک ستراتیژیک تړونونه موجود دي چې باید که په خلیج باندې د کومې خوا نه حمله کیږي یا ورته د چا لخوا نه ګواښ پیښیږي نو امریکا به راځي او د خلیج دفاع به کوي. خو حال داسې دی چې امریکا د عربانو سره چندان ساده رویه نه ده غوره کړې، نو په همدې خاطر باندې عربانو ته هم داسې تشویش پیدا دی چې ایران هم یو غټ اقتصادي طاقت دی، تیل پکې ډېر دي، ګیس پکې دی او نفوس یې زیات دی، او په منځنۍ ختیځ کې ایران یو غټ هېواد دی، هم د نفوس په نگاه نه دی ټولو خلیجي ملکونو نه نفوس زیات دی، مساحت یې هم کم نه دی، عایدات یې هم ډېر دي او ګواښونه هم کوي او د انقلاب د صادرول یا تصویرول یا د اکسپورټ یا نورو ته د لیږلو پلانونه هم لري او سپاهي پاسداران هم منظم لګي دي، هره ورځ توپونه جوړوي او میزایل کیسټونه کوي. نو خلیج ته ګواښ پیښ دی، خو امریکا خوګري شروع کړې ده د خلیج سره. نو امریکا ونه توانېده چې د خلیجیانو هغه ډاډ ترلاسه کړي چې دنې کوم ګواښ راځي نو امریکا به دوی سره ودرېږي. همدا سبب شو چې عربانو روسانو سره انډیوالي شروع کړل او سعودیان لاړل په روسیه کې د روسانو سره د میزایلو خبرې وکړلې. څلور سوه اسکډ میزایل باید دوی ته ورکړي چې هغه د عربستان د سرحداتو ساتي. همدې باندې امریکا هم خفه شوله چې تاسو خو زموږ سره داسې هو قراردادونه لرئ. نو د ولسمشر ټرمپ راتګ په دې خاطر باندې وو چې هغه د امریکا او د عربستان ترمنځ د روپو د تبادلې او د عربانو د هغه میلیاردونو ډالر چې په امریکا کې په بانکونو کې د کلونو راهیسې پراته دي او د امریکا اقتصادي په حرکت راوستی دی، د عربانو یو د ګواښونو نه دال چې که تاسې موږ سره نه ودرېږئ زموږ دفاع نه کوئ نو موږ به خپلې پیسې د امریکا د بانکونو نه راوباسو. همدا سبب شو چې سړی ورپسې راغی او ځان سره ماشاءالله خپله ښکلې لور م راوسته چې زیاتره مطبوعاتو به دا خوده چې ګنې ده جلسه ټوله د ده د لور په زیارتونه او کتو باندې راسته نه ګنې ورسته خو
د ایوانکا ترامپ یا د ولسمشر ترامپ لور د دې ځای مطبوعاتو هم ډیره برخه ورکړی و لاغه په د کمپاین لورز رئیس هغه ډیره مطرح سره و نو په سفر کې هم رښتیا اساسي خبره پر ځای ده چې توجه ورته ډیره وسوه. دلته یو سیلاب سیب د اوریدونکو پښتنې هم در نه اوري، یو پښتنه د افغانستان په اړه چونکی د سعودي د افغانستان او پاکستان دغه موضوع هم بیا زه در نه کوم، خو ورځو د اوریدونکو یو دوه درې پښتنې اخلو په یو ځای او بیا په یو ور باندې تاسو ته وردر کوو چې ورته ځواب کړئ.
زه بلال خان د ایران د ترند څخه ټلیفون کولیږم.
شفیق الله یم د ننګرهار.
علي محمد له زابل نه خبرې کوم.
سوانی خبرې کوم چې د ریډیو ولسوالۍ نه
تاسو نه راځي او ټول کارکونکو ته تاسو ملمت د ویني دښته لګونه وړاندې کوم.
کته سو هم غوړې د شنا راډیو په خبرونو کې برخه واخلي. زمنګ د سټډیو شمیره ده 00120216193133 او په افغانستان کې زمنګ محلي شمیره ده 0190100.
درنو اوریدونکو یو ځل بیا خبرونه ته ښه راغلاست. د عربي نړۍ د چارو کارپو الانور سیلاب صاحب مو میلمه ده، مهرباني وکړي اول پوښتنه اخلو. د ټلیفون ډیر ټلیفون راځي او دغه اول ټلیفون چې د کوم ځای هم ټلیفون کړی د خپل نوم ځای او پوښتنه وکړي چې د سعودي عربستان د داخلي او بهرني سیاست په اړه خبرې کوو. مهرباني د ټلیفون اوس راغی. مهرباني.
سعودي او د امریکای د تعلقاتو او یا د سعودي ترمنځي دا کوم شخړې دا یو مذهبي بڼه دی، د دې بنیادي چې کوم د ټول مذهب یا ایران دی یا د ایران او د امریکای ترمنځ تر اوسه پورې هیڅ قسمه جنگونه نه دی راغلي. که راغلي دي نو دا یو اقتصاد دی چې چیرته هم نه غواړي چې د امریکا یا یهودي یا عیسایي سره جنګ وکړي. په داسې د سنیانو لپاره یو بانه جوړه ده، کله یو ملک او کله بل ملک، یا دا په دې باندې چې کوم دی میلمه هم دوی هم پوهي چې دین د کومې هغه وکړلې دین خو پوره جوره مطالعه لري. په دې کې دا یو مذهبي هغه دی چې د شیعه او د شوتین او د يهودي او د عيسائي نن دور کې شيا سني ته د يهودي او د عيسائي نه ډیر زیات فکر کې نظر باندې
لکه اسرائيل پختنه اوروره تاسو ته تاسو پوښتنه ونه کړه نو د پوښتنه مو ونه کړه چې دا مشخصه پوښتنه د سعودي د سیاستونو په اړه مو پوښتنه ده نه کلری مېرمن
هغه دا کومه خبره دی ورو کړه نو دا چې کوم دی دا نوی نوجوانان چې دي د خپل مذهبي تعلقاتو نه خبر نه دي نو دی د مغرب نه رنګ مغرب نه رنګ په کومه هغه کې تعلیمي هغه څه دی یهدا دا چې کوم دی
صحیح نو تاسو دا هم سمه ده دا به موږ وګورو چې دا به په سعودي کې دیننه چې د علماو شوراګانی څومره متنافذ دي څومره قوت لري د غوي آیا د نوی ولیات سره د زور څومره کم سوی دی یا څنګه د غوي سره په ګډه کار کیږي بل پښتنه اخلو چې د کوم ځای څخه کوم رو ټلیفون کړی ده مهرباني وکړي مهرباني
زه سازمان محمد تاسو درنو ملمنو ته د کوم نه سلامونه وایم
مونږ
دا چې وایي چې سعودي عربستان د اسلامي مملکت ته باید چې اسلامي قانون هم پکې وي اما شریعت پکې جاری وي اما مونږ دا چې وایي چې اسلامي مملکت ته باید چې د اسلام سره د اسلامي مملکتو سره د واده کې لکه ایران پاکستان مونږ افغانستان ګوره چې مونږ په افغانستان کې د 20 کاله جګړه ده اما سعودي عربستان ته غیر د شیطانات ته د کی وخیږي چې رضالت کړه د کی شیطانات نه کړی دي په کومه اما موږ ته یو د خیر خبره اما موږ ته یو د شور خبره
سردار محمد صاحب د تاسو پښتنه مو واوریدله ډیره مننه سعودي عربستان د افغانستان په دغه لانجه کې په دې روانه کښاله کې په آینده کې څه ډول څه کار کولی سي علاقه مندي لري نه لري ولی نه د لوبو ولی د پښتنه مکول مل مسخه بل پښتنه مخلو او مهرباني وکړي خپل نوم او ځای مو یاستي وعليكم السلام
راګ نوري
بل هو اورم دي تاسو نوم ما و نوري خو غږ مو اورم د چک لول سوالي
بله فضل هادی وردگ
مهربانی خپل پښتنه مو کړی اوس
مننه خو ریته ده نو هغه پښتنه ده چې دا کوم کاس کې په عربستان کې هغه ده پښتنو مې ټول سره لای دی دا په دې بيټول د افغانستان د پوره په کوم کوم په نو وکړای شي په افغانستان د خلکو د پوره کوم څه په وکړای شي کنه ما دي
افغانستان ډیره مننه چې د افغانستان له خلکو سره به یعنی څوک فضل هادی وردگ سپ د وردگ د چکل سولای ټلیفون کړی وو سیلاب صاحب پښتنې تاسو واورېدلې دغه لومړۍ پښتنه دغه نوم دغه ورور ونه خود وای د لغمان نه مې ټلیفون کړی ده هغه د شیعه او سنی خبره واچوله او په زمن کې دا ویل چې دغه ځوانان په شمول د ولیهد او ځوانان د سعودي دال تاریخ نه دی خبر او د خپل هغه پخوانۍ لارې پریښي ده چې د شیعه خو وایي د دوی ملګرتیا نسي کولی تاسې پخپله هم د دوی پوښتنه واورېدله نو مهرباني وکړئ
د دوی خو پوښتنې لږې تعجبي وي ځکه چې مونږ اول د افغانستان خبره راواخلم چې د اخراني ورور کړله
صحیح ده
افغانستان باید پخپله یو روښانه غوښتنه یو اقتصادي پلان یو سیاسي پلان یو فرهنګي پلان جوړ کړي چې موږ د عربستان نه څه غواړو چې موږ سره په کومه شعبه کې مرسته وکړي که موږ د سعودي نه عامه غوښتنه کوو چې زموږ وطن وران دی او جګړه ده او تاسې هم په کې رول لوبولې وئ یو طرف ته ولاړ وئ اوس راشي آبادې کوي دا ډېره وګدا او بېمانه
پښتنه وښتنه د دایڅو کوم راته حل نشي نه زه فکر کوم چې سیلاب فکر کوم دا وريدونکو په هغه دا وريدونکو اشاره دی جګړې ته و چې په طالبانو د خوم سنی طالبان او په دوی باندې نفوذ ته اشاره و
نه اصل کې خدای چې خبره ده چې د خلک متهم دي چې ګنې طالب ته د سعودي نه پیسې راځي
بلې
نو په دې خو تقریبا سر زم اورم
بلې مهرباني
هلو
بلې اورو
نو ارز نه دا چې خلک ټول په دې باندې کویږي چې د طالب په جوړولو کې پر راوستلو کې قدرت ته پر رسولو کې اصلي رول پاکستان لوبولی دی پاکستان خپل ملي ګټو لپاره د پښتونستان د دوسی د ابدي ختمولو لپاره به پکې خپل چې هر رقم تخنیکونه دی هغه استعمال کړی دی او سعودي هم کېده چې سم خبره نه وکړي. خو زه راځم بیرته د محمد بن سلمان رول ته چې دی د غرب کې لوی شوی او کېده په شرق کې لوی شوی دی. خبره دا ده چې هغه په یو داسې کورنۍ کې را لوی شوی دی چې هغه کورنۍ ټوله په سیاست کې داخله کورنۍ وه، د ده پلار 55 کاله د ریاض والی وو او دی ټول 20 کلن دی. دا ټول عمر د خپل پلار سره په دفترداري کې کسلی رساته ورسره په کور کې ناستو که په مکتب سیو که په پوهنتون کې وو. نو په سیاست کې داخل ځکه وو چې پلار یې والی وو، امیر د منطقې وو، شاهي خاندان غړی وو، شهزاده وو، ټوله ورځ به په دیوان او دفتر د پاچا کې کېناستل او پاسېدل. نو داسې کوم شیان شته دی چې دی د خپل تاریخ او جغرافیې نه خبر نه وي، بلکې دی د دې ټولو خبرو نه ښه خبر او ښه ملا شوی راغلی دی میدان ته. داسې بې ګودره نه دی ورګټ شوی دی سیاست ته. زه چې ورته څومره ګورم د عربستان زیاتره خلکو ته په تمه دي چې دا سړی بدلون راولي، خو ویره د سعودیانو سره دا ده چې دا ورور لږ تیز روان دی، په سرعت روان دی او خنډونه ډېر دي منطقه کې، چیلنجونه ډېر دي. هلته عربي نړۍ د اسرائیلو سره د کلونو 2 کالو ستونزه دایمي پرته ده. هلته په عراق کې د ایران رول دی، هلته کردان بل دولت غواړي، دلته ایران خپراوي د کړي یمن ته. نو چیلنجونه د منطقې زیات دي. دا به په دې ځوانۍ کې په دې وتوانېږي چې د ټولو سوالونو ته جواب ووایي او د عربستان دا پوځ به منظم دی، داسې رهبري کړی چې د دفاع د وزیر په حیث تر څو چې دی پاچا کېږي چې د دغه منطقه کې کوم نوی کړکېچ پیدا نه شي او بې ثباتۍ ته دا منطقه لاړه نه شي. نو زه چې ورته د کومې زاویې نه ګورم، په یو پلان روان دی، هلته مشاورین کار کوي، هلته د فرد رهبري به مهمه وي دي که شک نشته دی، لیکن دا فردي حکومت نه دی. هلته مؤسسات دي، هلته د ټولو خلکو رول او حقوق او واجبات معلوم دي. او زه فکر کړم چې په یو قوي سیاسي بصیرت باندې میدان ته ورښکته شوی دی چې دا د عربستان کښتۍ د امان
زه سیلاب صاحب یوه پوښتنه او دا به وروستۍ پوښتنه هم سي چې آیا داسې فکر کېږي چې سعودیانو دا شاهي کورنۍ او مشرانو یې فکر کړی وي چې هغه د عربي نړۍ نور په نورو هیوادو کې سي کوم جنجالونه رامنځته سول، د مصر نه نیولې تر عراق و لیبیا او تر دلته عرب سپرینګ ورته وایي، دا د د مظاهری ولارینونه وسول حکومتونه راچا پسول، دا خو به نه چې هلته سعودیانو داسې د درکړی وي چې که دوی هم څه تغییر په ټولنه کې خلکو ته واک او حقوق او ازادۍ ور نه کړي، دغسې یوه ویره یې هلته حس کړی وي؟
دا ویره خو هغه وخت کې وه چې هغه د دوی یو هیوادوال چې په بټاباد کې امریکا وژلو، نو هغه دا شی نه رهبري کول، هغه دې کار ته کار ویلی وو، هغه خلک راپارول، منظم کاری کول او ډلې ټپلې ځوانان یې روزل. او بیا محلي علما کرام هم موجود وو چې هغوی به هم په سویه ډېر زیات شاګردان په غټو غټو جوماتونو د عربستان کې لرل، لیکن هغه بعضې علما په طبیعي مرګ په حق ورسېدل او بعضې حکومت یو څه موده معبت کتل. بعضو ته یې ویل چې د عربستان ثبات او استقرار د ټولو سیاسي غوښتنو نه لوړ دی. نو په دې خاطر باندې اوس په کېدی شي دولت تدریجي د یو منتخب شورا، د یو منتخب پارلمان، د ښاروالۍ د مجالسو دپاره د انتخاباتو میکانیزمونه، ځکه دوی تدریجي کال په کال یو خاص تعداد ته اجازه ورکوي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. داسې فکر کېږي چې قام کېدی شي داسې خلکو ته رایه ورکړي چې هغه د دې وړتیا ونه لري چې بیا دا پارلمان ښه رهبري کړي، او د دې منطقې د سیاسي ګروپونو کردار ته چې ګوري نو هغې کې هم دا روښانه شوي ده چې هغه خلک چې د قام په دغه شان غوغا او سرسري او سطحي رایو باندې راغلي دي، دغه شان مشکلات لري. نو دوی چې په شورا کې کوم غړي لري ټول د پیجډي په سطحه خلک دي. درې سوه نوي کسان د عربستان په شورا کې ناست دي، ټول علما اکاډمیک په ټولو
کسان. هلو نور سیلاب صاحب، ډېره مننه. موږ مو د سعودي په داخلي چارو، بهرني سیاست او د نوي ولیعهد په چارو باندې ملا کړو او هغه د چا خبره اوریدونکي مو هم ډېر پوه کړل. کور مودان او ډېر زیاته مننه له تاسو څخه کوم چې خپرونې ته راغلاستئ. درنو اوریدونکو، تاسو هم ډیره مننه کوم. از موږ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې اوس د دری خبرونه واورئ. تر بلې خبرونې پورې په الله سپارم. خدای پامان.